طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
د طبي زده کړې د خوانیس پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه مو ومنئ. هیله ده ټول به روغ او جوړ وای او د نن ورځې د طبي زده کړې د درس لپاره به حاضر شوي وای. ګرانو زده کوونکو، د طبي زده کړې د نن ورځې د پنځمې دورې د کتاب نوی درس وړاندې کوم، خو په یاد ولرئ د فارماکولوژي د برخې وروستی درس په اوسی. نن به دوه نور درمل هم تاسو را سره وپیژنئ. تاسو درې شپیتمه صفحه پیدا کړئ. په درې شپیته صفحه کې موږ دوه درمل پیژنو، یو سایلپ پی او بل مونټیلوکاست. سایلپ پی او مونټیلوکاست دا دوه درمل چې یو سایلپ پی دی ځنګړي شربتونه دي ډیر عام دي، او بل مونټیلوکاست دی چې په ژمي موسم کې معمولا دغه ناروغانو ته ډیر ورکول کیږي. په دې به انشاءالله راسره وپوهیږئ، سایلپ پی او مونټیلوکاست. راځئ یو تکرار خو وکړو په تیر درس باندې، د دې په خاطر چې موږ اکثریت وخت په تیر درس تکرار کړی دی. نن به هم په تیر درس لنډ غوند تکرار ولرم. دې لپاره بیرته راشئ دوه شپیتمې صفحې ته. موږ په تیر درس کې اګمنټین پیژندلی دی. اګمنټین ګورئ، تاسو ډیر لیدلی دي خو پخوا مو نوم نه و زده، اوس یې نوم زده کوئ. پخوا یې د استعمال په طریقه نه پوهېدی، اوس یې د استعمال په طریقه پوه شوی. پخوا یې تاسو په دې نه پوهېدی چې د څه لپاره کارول کیږي، اوس په دې پوهېږئ چې د څه لپاره یې کاروو. اګمنټین قوس کې هم اګمنټین لیکل شوی دی. اګمنټین ګورئ، د شربتونو په بڼه هم پیدا کیږي. ځینې زده کوونکي شاید تکرار درس ته غوږ ونه نیسي. ما ته د تکرار پر وخت ځین شیان نور هم رایاد شي، تاسو ته یې وایم. اګمنټین د شربتونو په ډول هم ډیر عام پیدا کیږي. موږ وایو چې اګمنټین په نوم وچ شربت راته راوړه، د ماشومانو لپاره ورکول کیږي. اوبه ورته جوش کیږي، بیرته سړیږي، بیا هم دغه بوتل ته اچول کیږي ځانګړي ځای پورې. هغه بوتل ډکیږي، بالاخره ماشومانو ته درې وختونو کې یو سار ورکول کیږي. هماغه اګمنټین دي چې ډیر عام دی. او دغه انځور کې ما ټابلیټس یا ګولۍ راخیستې دي. بیاد ولر شربتونه هم ډیر عام دي. اګمنټین په هکله موږ داسې ویل، ګورئ دا درمل د دوه ډوله درملو د یوځای کیدو څخه لاسته راځي. دوه قسمه درمل سره یوځای کیږي او اګمنټین درمل جوړوي. ما وړاندې هم ویلي دي چې کله یو درمل د دوو درملو یا د دریو یا د څلورو درملو د یوځای کیدو څخه جوړ شوی، دا بیا ډیر قوي درمل وي. دلته اګمنټین هم ډیر قوي درمل دی. ښه، دا درمل د دوه ډوله درملو د یوځای کیدو څخه لاسته راځي. لومړی اموکسیسیلین، دوهم کلیولونیک اسید. کلیولونیک اسید او اموکسیسیلین دواړه د اګمنټین په جوړولو کې رول لري. اموکسیسیلین او کلیولونیک اسید، ګورئ د ډیرو ډاکټرانو نه که پوښتنه وکړي چې د اګمنټین فارمولا څه ده، دوی شاید درته ځواب ونه وایي، ځکه اکثریت ډاکټرانو نه دا هیریږي یا دوی دې برخې ته سمه توجه نه کوي، یا به دوی یوازې د یوه برخه زده کوي چې اموکسیسیلین پکې دي. اصلا کلیولونیک اسید دا ځانګړي درمل دي چې د کلیولونیک اسید په نوم درمل جامع اموکسیسیلین دواړه سره یوځای کیږي، دوی کمباینیشن کوي، ترکیب یې اګمنټین جوړوي. لاندې لیکل شوی دی. اګمټین درمل د مختلفو قسمونو بکټریاو په لمنځه وړلو یا د لمنځه وړلو لپاره استعمالیږي. مختلف قسمه بکټریاوې لمنځه وړي. ګورئ، هغه بکټریاوې چې په مختلفو ځایونو کې ستونزې رامنځته کوي او هغوی لمنځه وړي، لاندې مو لیکلی دي څلور شمارې مو ورکړی دي. ښه، لومړۍ شماره ساینوسایټس. ګورئ، ساینوسایټس یوه ځانګړې پیښه ده، ځانګړې ناروغي ده. لاندې بیا هم دغه تاسو ته تشریح شوې ده. دوهم د نیمونیا لپاره، نیمونیا پی نه ویل کېږي، پی توری پی نیمونیا به یې نه وایي. یو ډاکټر و، هغې به پی نیمونیا ویل. معمولا پخواني ډاکټران چې پخوا یې زده کړې کړي دي، هغې وخت کې انګلیسي دومره عامه نه وه. معنی دا چې ډېرو خلکو ورته لاسرسی نه درلود یا یې ورسره ډېره علاقه نه درلوده، نو اوس یې هم پی نیمونیا وایي. نیمونیا دریام یو ټی آی چپ طرف ته لیکل شوی، یورینری ټریکټ انفیکشن، یورینری ټریکټ انفیکشن. او څلورم برانکایټس، برانکایټس. ګورې، څلور ډوله د استعمال ځایونه شول: ساینوسایټس، نیمونیا، یو ټی آی او برانکایټس. د دې نومونو یا د دې تلفظونو ترسره کول یا د طب د برخې د اصطلاحاتو تلفظ، دا د نورو عامو خلکو لپاره آسان نه دی. دوی به آسان بولي خو غلط به یې تلفظ کوي. په یاد ولرئ، که چیرې تاسې د طبي زده کړې په پروګرام کې چې ما کوم تلفظ درته کړی، دغه تلفظ په نورو ځایونو کې له خلکو واورئ، خصوصا هغه کسان چې په انګلیسي کې رسیدلی دي، دوی به حتما په اکثریت تلفظونو کې ستونزه لري، اکثریت تلفظونو کې به ستونزه لري. دلته اګمنټین موږ وپېژند. اګمنټین په اړه مو ویل چې څلورو ځایونو کې ډېر عام استعمال لري: ساینوسایټس، نیمونیا، یو ټی آیا، یورینری ټریکټ انفیکشن او برانکایټس. دا ځینې بیا برانکایټس وایي یا ځینې بیا برانچایټس وایي. ښه، د ساینوسایټس تشریح لاندې شوې ده. ساینوسایټس د ساینوسونو التهاب ته وایي. ساینس موږ پېژندلی دي، پارانیزل ساینس، د پوزې سره نږدې ساینوسونه دي، د پوزې په چاپیر کې ساینوسونه شته دي. ځینې وخت په هغې کې التهاب رامنځته شي، بکټریاوې پکې مداخله وکړي، وایروسونه پکې مداخله وکړي، د هغې لپاره اګمنټین ښه تاثیر لري. بل نیمونیا سینه بغل ته وایي. د سږو نسج التهابي شي، د چا په واسطه؟ د بکټریاو په واسطه. دې ته نیمونیا وایي. د هغې لپاره یې موږ ورکولی شو ماشومانو ته یا لویانو ته. لویانو ته یې ټابلیټس یا ګولۍ ورکول کېږي، ماشومانو ته یې شربتونه. ورپسې یو ټی آی د اطراحي سیستم انتاناتو ته وایي، یا لنډ سوزاک ته وایي. سوزاک هم داسې یوه ستونزه ده چې هغې کې انتانات رامنځته شوي. او بل برانکایټس، برانکایټس د سږو اړوند د برانکسونو التهاب ته وایي. د سږو اړوند د برانکسونو التهاب ته برانکایټس وایي. ګورئ، سږو ته چې کومې هوایي لارې تیرې شوي دي یا د هوا نلونه تیر شوي دي، هغې ته برانکسونه وایي. موږ بیا د تنفسي سیستم په اناټومي کې ښه زده کوو، د هغې التهاب ته برانکایټس وایي او اګمنټین ورته ورکولی شو. راځو نوي درس ته. درې شپیتمه صفحه، سایلپ. قوس کې هم سایلپ پی لیکل شوی دی. دا درمل د هضم د زیاتوالي او د اشتها د ښه کولو لپاره استعمالیږي، د اشتها د ښه کېدو لپاره او د هضم د زیاتوالي لپاره استعمالیږي. دغه شربتونه د یو کلنۍ څخه لوړ عمر ماشومانو ته ورکول کېږي. یو کلنۍ، دوه کلنۍ، درې کلنۍ، دې ماشومانو ته ورکول کېږي. نور لیکل شوي دي، هغه ناروغان چې سوی تغذی دي، ګورئ، یعنی دوی ته په سم ډول غذا نه رسیږي یا غذا سمه خوري نه، اشتها خرابه ده، نور لیکل شوی. او یا اشتها کمزوري وي، یعنی خوراک ته زړه نه کیږي، نو موږ دغه ناروغانو ته دغه شربت توصیه کولای شو. ګورئ، کوچني ماشومان دي، خوراک نه کوي. یو کلن ماشومان دي، دوه کلن ماشومان دي، درې کلن ماشومان دي، اشتها کمزوري ده، ډنګر دي، هغې ماشومانو ته سایلپ پی دغه ځانګړي شربتونه ورکول شو لک څنګه خوب را مین سکوي خو خوب یې ډیره خراب اغیزه نه ده ځکه خوب چې کله یو مشوم کوي هغه مشوم ته نوره ګټه هم لري ځکه د هضمي سیستم د چټکتیا سبب کیږي او د خوب په حالت کې مشومان وده کوي نو د هضم د زیاتوالي د اشتها د زیاتوالي لپاره سایل پی د ځنګړي شربتونه ښه شربتونه دي په اسانه جملو کې مو تشریح کړی دي بل منټیلو کاست دی خاص کې هم منټیلو کاست لیکل شوی دی منټیلو کاست ګورئ منټیلو کاست پیژنو منټیلو کاست ځنګړي درمل دی ګورئ ډیر عام استعمال لري لاندې لیکل شوی دی دغه درمل د سا بندۍ لپاره کارول کیږي یو کس چې سا بند کیږي تنفسي ستونزې لري د هغې لپاره کارول کیږي نور لیکل شوی په ځینو حالاتو کې د تنفسي سیستم اړوند هغه لارې تنګیږي او له امله یې سا بندي پیدا کیږي موږ کولی شو چې منټیلو کاست ګولۍ د دې ستونزې د هواري لپاره استعمال کړو ګورئ ځینې وخت دغه تنفسي لارې د بېلابېلو ستونزو له امله تنګیږي کله چې تنګې شي د هغې د ازادولو لپاره منټیلو کاست ورته ورکوو د ګولۍ په ډول پیدا کیږي ډیری او د ګولۍ په ډول ډیر عام استعمال لري لاندې لیکل شوی په اکثره تنفسي ناروغیو کې سالنډي رامنځته کیږي نو د دې په خاطر کولی شو منټیلو کاست ناروغانو ته د نورو درملو سره یو ځای توصیه کړو یعنې په نسخه کې ورکړو معمولا کله چې تنفسي ستونزې وي سا بندي وي سالنډي وي ډسپنیا وي موږ ورته منټیلو کاست ورکوو د شپې لخوا یوه دانه خوړل کیږي انځور ته وګورئ دا د منټیلو کاست د ګولۍ یو کوتای دلته راخیستل شوی دی منټیلو کاست د الرژي په حالاتو کې هم ناروغانو ته توصیه کیږي ځکه د الرژي په حالاتو کې د حساسیت په حالاتو کې هم ناروغان د تنفسي ستونزو سره مخ کیږي دوی د تنفس د ستړیا سره مخ کیږي په سم ډول تنفس نشي ترسره کولی نو هغې ته یې هم ورکولی شو ځکه تنفسي لار خلاصوي هغه لارې چې تنفسي دي تنفس ترې تیریږي ګورئ تنفس چې کله د پوزې یا د خولې له لارې واخیستل شي هغه د ځنګړو لارو په واسطه سږو ته انتقالیږي دغه لارې په سږو کې هم تیرې شوي دي ځینې وخت دغه ټولې لارې تنګیږي چې له امله یې سا بندي پیدا کیږي یا د استما ناروغانو ته استما ناروغان یا د سالنډۍ ناروغانو ته یې هم ورکولی شو په 15مه صفحه کې د عمومي طبي معلوماتو له برخې دوه موضوعات موږ راخیستي دي دا موضوعات یا دغه لیکنه مو چې دلته راخیستې ده ګورئ په نن درس کې په دوه ډیرو مهمو مسایلو یا موضوعاتو باندې تاسې پوهیږئ یو تاسې په دې سره پوهیږئ چې موږ څنګه پوهیږو چې یو ماشوم کوچنی ماشوم وږی دی یا مړ دی او بل د بې خوبۍ له عاملونه پیژنو انسومیا په کومو وختونو کې بې خوبي رامنځته کیږي راځئ لومړی دغه د ماشوم د مړښت په هکله چې آیا یو ماشوم مړ دی که وږی دی په دې اړه یوه څېړنه موږ دلته راوړی ده په دې خبرې کوو ښه اوس همدغه متن وایو لیکل شوی دی څېړنه لاندې لیکل شوی دی طبي څېړنه ښایي چې د ماشوم د لاس څخه د هغې د لوږې او مړښت حالت معلومولی شي ګورئ طبي څېړنې شوې دي څېړنه معمولا په یوه ګروپ خلکو باندې کیږي دلته د څېړنه په ماشومانو باندې شوې ده دغه طبي څېړنه ښایي چې د ماشوم د لاس څخه د هغه د لوږې او مړښت حالت معلومولی شي دا معلوموو چې یو ماشوم وږی دی که مړ دی لیکل شوی دی لاندې کله چې د ماشوم لسونه بند یا موټی وي ماشوم وږی او کله چې د ماشوم لسونه خلاص و نو پوه شه چې ماشوم مړ دی ګورئ دا مهمه موضوع ده کله چې موږ کوچني ماشومان چې هغه شیدې یا د شیدې څخه استفاده کوي هغې ماشومانو باندې موږ دغه اندېښنه لرو چې آیا دغه ماشوم وږی دی که موړ دی. مونږ یې د لاس له ورغوي یا د لاس د ګوتو څخه معلوموو. که چیرې لاس ټول کړی و دا نو وږی ماشوم دی. که لاس یې اوږد و د لاس ګوتې یې خلاصې وې دا په دې معنی چې دغه ماشوم به موړ وي. دا څېړنه شوې ده. ګورئ کله چې تاسې ګورئ ماشومان کله چې وږي وي ژاړي د ژړا سره څنګ کې دوی لسونه موټی نیولی وي د دې په خاطر چې دوی وږي وي. دا یو فطرتي کار دی چې ماشوم یې ترسره کوي. ډیری میندو ته معلومات نه کیږي والدینو ته معلومات نه کیږي چې زموږ ماشومان اوس وږي دي که مړه دي. نو دا یوه نښه ده. ګورئ د دې نښې په استفاده هم کولی شئ د ماشوم مړښت او لوږه هغه توپیر کړئ چې آیا ماشوم وږی دی که موړ دی. که د ماشوم لاسونه موټی و بند و تاسې به فکر کوئ چې دغه ماشوم وږی دی، خو که لاسونه یې خلاص و بیا موړ دی. لاندې البته چپ طرف کې انځور دی. په دې انځور کې تاسو ته دغه دواړه حالتونه ښودل شوي دي. چپ طرف ته لاس ګورئ، دلته ماشوم لاسونه ټول کړي دي او لاندې ورته لیکل شوي دي هانګري بیبی، یعنې وږی ماشوم. هانګري وږي ته وایي، بیبی ماشوم. او ښي طرف ته ګورئ فول بیبی، یعنې موړ ماشوم. فول دلته موړ ته ویل کیږي، فول بیبی. ګورئ فول بیبی موړ ماشوم. هغه انځور ته ګورئ لاسونه یې خلاص دي. د وږي او د موړ ماشوم په منځ کې همدغه یو فرق د څېړنې له مخې ثابت شوی دی. تاسې هم کولی شئ په خپلو کورونو کې په همدغه قسم سره ماشومان وپیژنئ چې وږي دي که مړه دي. ډیری وخت ځینې ماشومان ژاړي خو مور یا پلار یې په علت باندې نه پوهیږي چې دا ماشوم وږی دی یا بله ستونزه ده یا ناروغ دی. نو په همدې اساس موږ هغه د لوږې او د مړښت حالت معلومولی شو. رزو لاندې یو بله موضوع ده، د بېخوبۍ لاملونه. ګورئ د بېخوبۍ لاملونه پیژنو. کوم لاملونه دي چې د انسومیا یا بېخوبۍ سبب کیږي؟ د انسومیا کلمه د شپږمې دورې په کتاب کې مروړې ده. انسومیا بېخوبۍ ته وایي. یو نفر د خوب ورته نه ورځي، په ساعتونو ساعتونو هغه خوب نه کوي. معنی دا چې خوب ورته ورځي نه. اوس د بېخوبۍ د لاملونو په هکله خبرې کوو. ښه، لومړی د وینې د فشار لوړوالی. ګورئ یو دا حالت دی چې کله چې وینه په لوړ فشار سره په رګونو کې تک کوي، هغه په دماغي رګونو سره هم په لوړ فشار حرکت کوي. نو دماغي انساج یا دماغ دغه د لوړ فشار له امله متضرر وي، تر څنګ د لوړ فشار له امله ناارامه وي. کله چې دماغ ناارامه وي یو کس ته خوب نه ورځي. د وینې د لوړ فشار له امله هم د بېخوبۍ ستونزه رامنځته کیږي. ورپسې تبه او دردونه. ګورئ کله چې یو ناروغ تبه لري، حتما د ناروغ د تودوخې درجه لوړه وي. بدن په ډیره لوړه تودوخه کې ناارامه وي، ځکه د انسان د بدن لپاره نرمال تودوخه هغه 30 سانتي ګراد ده. که چیرې د تودوخې درجه ډیره لوړیږي یو نفر ناارامه وي. نو په همدې اساس موږ ویلی شو چې د تبې او دردونو پر وخت هم بېخوبي رامنځته کیږي. یو داسې حالت دی چې تبه وي یو ناروغ، تبه د یو څو دقیقې لپاره تیره شي، بیرته بیا هغه ناروغ یا ناروغ خوب ته تللی شي، ځکه داسې یو حالت راځي چې هلته تبه بیا نه وي. ځینې وخت بیا دوامداره تبه وي. د دوامداره تبې او دردونو له امله هم بېخوبي رامنځته کیږي. ورپسې غمونه او اندېښنې. غم اندېښنه دا هم د دې سبب کیږي چې بېخوبي رامنځته کیږي. یو نفر ته خوبونه نه ورځي، غمونه او اندېښنې. نو په دې موضوع باید تاسې پوه شئ چې که یو نفر غم لري او اندېښنې لري، هغه هم د بېخوبۍ له ستونزې کړیږي. بل لاندې لیکل شوي دي، د نشه یي توکو ډېر استعمالول. ګورئ که چیرې نشه یي مواد یو څوک ډېر استعمالوي، هغه هم د بېخوبۍ لامل کیږي. ډیری نشایی یا نشاور مواد داسې وي چې هغه داسې خاصیت لري چې خوب لمنځه وړي. نو د نشایی توکو ډیر استعمال هم دغه ستونزه رامنځته کوي. بل نهضمي یا هغې ته موږ انډایجیشن هم وایي، معنا دا چې هضم صورت نه نیسي. کله چې هضم صورت نه نیسي نو د فولنس احساس کیږي، د مړښت یا د ګیډې د ډاکوالي احساس کیږي. کله چې د ګیډې د ډاکوالي احساس وشي یو نفر دا احساسوي چې په ګیډه کې باد لري، د ګیډې ډاکوالی لري، د ګیډې درد لري، پړسوب لري، نو دغه کسان هم په سم ډول سره خوب نشي کولی. ښه، ورپسې بل د وینې خرابوالی. که چیرې د وینې خرابي وي، د وینې کموالی وي، انیمیا یا د وینې نورې اړوند ستونزې وي، میکروبونه پکې لوړ وي، سپټیسیمیا وي، نو بیا هم د بېخوبۍ د ناروغۍ سره یو کس مخ کیږي. بل د حیض بندوالی، د میاشتنۍ ناروغۍ یا د حیض د بندوالي پر وخت هم بېخوبۍ رامنځته کیږي، ځکه ځینې هورمونونه وي چې هغه لوړ شوي وي. کله چې هغه هورمونونه لوړ شي یا ځینې هورمونونه وي چې هغه کم شوي وي، د ښځینه او جنسي هورمونونه، د دې هورمونونو د بې نظمۍ له امله بېخوبۍ هم رامنځته کیږي. ورپسې بل قبضیت، د قبضیت له امله هم بېخوبۍ رامنځته کیدلی شي. ګورئ، د قبضیت له امله په کوم میکانیزم سره څنڅې باید په علتونو باندې پوه شئ. ګورئ، د قبضیت پر مهال ځکه بېخوبۍ رامنځته کیږي چې د قبضیت پر وخت د ګیډې نیونکي غوندې دردونه وي. د ګیډې په برخه کې د نیونکي دردونو پر اساس خوب لمنځه ځي، ناآرامه وي. د ګیډې په برخه کې یو کس ډیسکمفرت وي، معنا دا چې ناآرامه وي. د کولمو دردونه کیدای شي پیدا شي، کولیک د کولمو دردونه وي. نو په همدې اساس د قبضیت پر وخت هم بېخوبۍ رامنځته کیدلی شي، یو نفر ته خوب بیا نه ورځي. بل د ځیګر او معدې ناروغۍ، شاید یو نفر د ځیګر یا د ینې ناروغي ولري یا د معدې ناروغي ولري، هغه د بېخوبۍ په ستونزه اخته وي. ګورئ، د معدې ناروغۍ پر وخت فرضاً د معدې تیزاب زیات وي، د معدې سوختګي، سوځېدل، د معدې دردونه د خوب ته یو نفر نه پرېږدي، یا د ینې اړوند ستونزې وي، نو دغه ناروغۍ هم د دې سبب کیدای شي چې یو نفر بېخوبه کړي. بل د زړه ناروغۍ، د زړه د ناروغۍ پر وخت ګورئ، که چیرې زړه آدمی کفایه سره مخ وي، کمزوری وي، سم پمپ نشي کولی، یا د زړه حرکتونه زیاتیږي او کمیږي، په دې وختونو کې هم همدغه د بېخوبۍ ستونزه رامنځته کیږي. ډیر چای څښل، ګورئ همدغه متن لاندې اوږد شوی دی، ډیر چای څښل هم د بېخوبۍ لامل کیږي، ځکه په چای کې کافین، نیکوتین ځنګړي مواد دي، نیکوتین په نوم ځنګړي مواد د بېخوبۍ سبب کیږي. نو هیله ده چې په دې هم پوه شئ چې د چای زیات استعمال د بېخوبۍ سبب کیږي. معمولا کله چې یو نفر خوب کوي، زموږ او تاسې په ټولنه کې هم وایي چې زه خوب کوم، بیا خوب نه راځي، چای اوس نه څښم. نو ډیر چای څښل هغه هم د بېخوبۍ سبب کیږي. ورپسې قهوه څښل، قهوه هم د بېخوبۍ سبب کیږي. ډیری محصلین چې هغه غواړي په حقیقي ډول سره زده کړې وکړي، مطالعه وکړي، دوی قهوه څښي، د دې لپاره چې خوب ورنشي، ځکه کله چې یو نفر مطالعه کوي، هغه چې کله ستړی کیږي خوب ورته ورځي. د دې لپاره چې هغه د شپې تر ناوخت پورې مطالعه کوي، خوب ورنشي، قهوه څښي. نو د قهوې د څښلو له امله هم بېخوبۍ رامنځته کیږي، ځکه هغه مواد هغه د بېخوبۍ سبب کیږي. او بې وخته خوبونه کول، ګورئ که چیرې یو نفر بې وخته خوبونه کوي، دا هم د بېخوبۍ د رامنځته کیدو لامل کیدای شي. ما خام که خوب که وی بیا مسخوتن خوب ورته سم نه ورزی بیا د سهار لخوا چې کله خوب وکړي بیا د غرمې خوب ورته سم نه ورزی په نورو مختلفو وختونو کې د خوبونه ګډ وډ کوي نو دغه د خوبونو ریدم دا ډیره مهمه مسله ده چې باید په منظم وخت خوب وکړی دا هغه مسایل دي چې د بې خوبۍ د رامنځته کیدو سبب کیږي په چپ طرف کې د غنځور وګورئ دا تاسو ته یو میسیج درکوي دغه نفر ته خوب نه ورځي بالاخره دغه نفر خپل بالښت په سر باندې لپاسه نیولی دی خوب ورته نه ورځي او د بې خوبۍ یو بل عامل په رڼا کې خوب کول دا هم د بې خوبۍ سبب کیږي معمولا باید تیاره کوټه وي د خوب لپاره تر څو یو نفر ته خوب ښه ورشي نو هیله ده چې د بې خوبۍ په هکله دغه معلومات تاسو ته مهم وي او تاسې دغه موضوعات در سره حافظې ته وسپارئ ځینې کسان شاید تاسې هم لیدلی وي چې بې خوبه وي خوبونه ورته نه ورځي هغوی باید ستونزه درک کړي که اندېښنې لري د اندېښنې د رفع کولو لپاره یا درمل استفاده کړي یا هغه ستونزه چې اندېښنه یې رامنځته کړي هغه باید حل کړي او یا که په نورو برخو کې ستونزې لري کوښښ دې وشي چې دغه ستونزې حل کړي فرض یو نفر دی د وینې لوړ فشار لري باید داسې درمل استفاده کړي چې د وینې فشار یې ټیټ شي تر څو د بې خوبۍ له ستونزې خلاص شي یا یو نفر د تبه او دردونه لري باید داسې درمل استفاده کړي چې تبه او دردونه آرام شي یا یو نفر د نشه یي توکي استعمالوي باید د نشه یي توکو له استعمال ډډه وکړي تر څو د بې خوبۍ له ستونزې خلاص شي یا یو نفر د قبضیت لري باید کوښښ وکړي چې داسې کارونه ترسره کړي داسې غذایي مواد وخوري چې قبضیت یې هغه رفع شي مات شي یا داسې درمل استفاده کړي چې دغه ستونزه یې له منځه ولاړه شي یا یو نفر دی د خوب له وخت مخکې چای څښي هغه دغه ستونزه بیا ډاکټر ته وایي چې زه بې خوبه وم د شپې خوب نه راځي د شپې چې کله په لسو بجو باندې څملم تر دوو دریو بجو پرې خوب نه راځي ډاکټر چې کله پوښتنه ترې وکړي چې له خوب وړاندې ته کوم کارونه ترسره کوې هغه ورته وایي چې د خوب وړاندې یوازې چای وڅښم نور کوم کارونه نه ترسره کوم ګورې دا ټول د بې خوبۍ سبب کیږي نو هیله ده چې قدرمن زده کوونکي په دې مسایلو باندې پوه شئ د بې خوبۍ اړوند ستونزې هغه باید تاسې په یاد زده کړئ ګرانو زده کوونکو چې وخت یا دغه درس په همدې ځای بس دی د طبي زده کړې د شپږمې دورې په کتابونو کې ډیر مهم مسایل ځای پر ځای شوي دي د ټولو واکسینو په هکله تاسې پوهول کیږئ څومره واکسین شي هغه ماشومانو ته ورکول کیږي لویانو ته ورکول کیږي تاسې به انشاءالله پرې پوهیږئ تر څنګ دې د هضمې سیستم اناټومي د ینې اناټومي د تر څنګ دې د معدې اناټومي د پانکراس د مرۍ د خولې د غاښونو د ټولو جوړښتونو په هکله به ښه راسره پوه شئ د مختلفو درملو په هکله به هم راسره ښه پوه شئ او ډیر اړین عمومي طبي معلومات مو هم راوړی دي ښه ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو 15 مدرسې خپرونه ده د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی هیله ده ټول به د 15 حاضرۍ لومړۍ دایره توره کړئ تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ خدای مو مل شه
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره